لس بجه شوی. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته زه احمد تکل او زما تخنیکی همکار طاهر روخان ستاسو هرکلی کوو. په دې خبرونه کې به په مزار شریف کې د هند پر قونسلګرۍ د وسلوال برید د پای ته رسېدو په اړه راپور واورئ. همداراز واورئ چې پاکستانی چارواکي وایي لږ تر لږه سل پاکستانیان په سوریه او عراق کې د داعش ډلې له لیکو سره یو ځای شوي دي. نور موضوعات هم لرو. د ازادۍ راډیو اونیس پروګرامونه تاندې څانګې او نیمه نړۍ به هم په همدې خبرونه کې واورئ. خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته چې اجمل تورمان چمتو کړي.
په کابل کې پرون د حامد کرزی نړیوال هوایي ډګر ته نږدې په انتحاري حمله کې 15 افغان پولیس او 2 جرمني عسکر زخمیان شوي دي. د ننګرهار ولایت د پټي کوټ ولسوالۍ په فارم 4 سیمه کې تیر مازیګر د افغان امنیتي ځواکونو او داعش ډلې ترمنځ په نښته کې د داعش ډلې 15 تنه وژل شوي دي. او په سعودي عربستان کې له ایران سره خپل ډیپلوماتیک روابط پرې کړل. بشپړ خبرونه واورئ. په کابل کې پرون د حامد کرزی نړیوال هوایي ډګر ته نږدې په انتحاري حمله کې 15 افغان پولیس او 2 جرمني عسکر زخمیان شوي دي. د جرمني د پاوز پر خپل ویبپاڼې ویلي چې دواړه عسکر خدي. د جرمني مجلې ډیر شپیګل پرون دوشنبه ویل د حمله هدف د ناټو تر قومندانۍ لاندې د جرمني عسکر یو موټر و چې یو جرمني جنرال په کې سپور و. د کابل د نړیوال هوایي ډګر د سرحدي پولیسو قومندان حقنواز حقیار پرون ازادۍ راډیو ته وویل چې د زخمیانو پولیسو روغتیایي حالت ښه دی. حمله د حامد کرزی نړیوال هوایي ډګر ختیځې دروازې ته نږدې شوې ده. د ننګرهار ولایت د پټي کوټ ولسوالۍ په فارم 4 سیمه کې تیر مازیګر د افغان امنیتي ځواکونو او داعش ډلې ترمنځ په نښته کې د داعش ډلې 15 تنه وژل شوي دي. د ننګرهار ولایت د امنیه قمندانۍ ویان حضرت حسین مشرقیوال ازادۍ راډیو ته ویلي چې په دغه نښته کې د داعش ډلې ګڼ شمېر وسلوال ټپیان او یو شمېر وسلې او مهمات هم د دوی لاسته ورغلي دي. مشرقیوال په دغه نښته کې د یو پولیس ټپي کېدل هم تاییدوي، خو وسلوال مخالفینو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په ورته وخت کې ویل کېږي چې له تېرې راہی سے پیاد ولسوالی کے دا افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ هم سخت جګړه روانه ده. خود تلفات پاړی څنګه دی ویل شوی. په سمنګان کې د سولې رئیس قاری سیف الدین سعادت ووژل شو. د سمنګان د والی ویان صدیق عزیزی پرون ازادۍ راډیو ته ویل چې قاری سیف الدین د ماخام ترمنځ وروسته له جماعت خپل کور ته په لار کې وسلوالو کسانو ویشتل. دی وی دی پیخ جزئیات لانی دی سرګن قاری سیف الدین ساتات پورستیو کې یعنی شل ورځې یا یو مشمخ کې د سولې د شورا رئیس مقرر شوی. ما خان مجمعات وتل او کور ته نږدې پلار کې وشتل شوی دی. د سمنګان د سولې شورا پر مشر د عملی مسولیت چا نه دی اخستی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله سبا د زمبابوې د کرکټ لوبډلې سره 15مه او روسي لوبه کوي. د کرکټ بورډ مطبوعاتي مسول فرید هوتک ازادۍ راډیو ته ویل چې دا سیالي به د روانو مسابقو اتل وډاکي. دوی وی تر اوسه دوی لوبي افغانستان او دوی لوبي زمبابوې ګټلې دي. موږ تمه لرو چې دا مسابقه به زموږ لوبډله وګټي او د اتلولې جام بخپل کړي. دا مسابقه په شارجه کې کیږي. افغانستان د کرکټ په 15 ورځنیو نړیوالو مسابقو کې له زمبابوې سره مخامخ دی او خپل پرونی مسابقه یې زمبابوې ته وبایلله. او نن په کابل کې افغاني د بهرنیو اثر په وړاندې د شنبه دیږي. یو امریکایي ډالر 18 افغاني او 18 پولای ویرو 4 افغاني او 40 پولای او سلم پاون سل افغاني او 80 پولای او سودیریا 13 افغاني او 10 پولای. د اماراتو یو درهم 13 افغاني او 18 پولای زر ایرانی تومنه 13 افغاني او 55 پولای او زر پاکستانی کلداري 418 افغاني. او دا هم څو بهرنی خبرونه. کرملین د روسیې د پوځي استخباراتو د ادارې د مشر د مړینې خبر ورکوي. کرملین پرون په یو بیان کې وویل د ګورو په نوم د پوځي استخباراتو د ادارې مشر ایګور سرګون ناڅاپه مړ شو او زیاته کړه ولسمشر ولادیمیر پوتین د نوموړي کورنۍ او خپلوانو ته خواخوږي څرګنده کړې. 50 کلن سرګن چې په 2010 کال کې د دې ادارې د مشر په توګه په دنده وګمارل شو، مخکې د وسلوالو ځواکونو مرستیا لوی درستیز هم پاتې شوی دی. د کرملین په بیان کې د نوموړي د مړینې علت نه دی ښودل شوی. هالندی څارنوال د څارنوالان د ژورنالیستانو د ویډلې هغه د سیری چوي په 2014 کال کې د اوکرين په ختیځ کې د ماليزیا د وای شرکت د الوتکې په ویشتلو کې روسی سرتیرو برخه درلوده. د ژورنالیستانو د ډلوي د ام ایچ ولس الوتنې د نسکورولو په قضيه کې لګ تر لګه شلو روسی سرتیرو لاس درلود. د بلنکټ په نوم په بریتانیا کې د ولسی ژورنالیزم د ډله ادعا کوي چې دوی تر سلو پورې هغه روسی سرتیري تشخیص کړي دي چې ښایي د میزایل توغولو د هغه دزګه حرکت یې لیدلې وي چې د 2014 کال د مارچ په 18 نیټه د ماليزیا د ملکی هوایي چلند د شرکت بوئینګ 900 الوتکه نسکور کړه. د الوتکې 298 پرلی او عمله درلوده چې ټول په دې پیښه کې مړه شول. د بلنکټ موسس ایلیوټ هیګنز د الن له یو تلویزیونی چینل سره په مرکه کې وویل د دې ټولنه باوري ده چې په کورسک خار کې د هوایی مدافع د قتی لکت لګشل روسی سرتیرو یا مزایل توغولی او یا پوهیږي چې دا کار چا کړي. د اوکرين په ختیځ دونیسک خار کې د خلکو جمهوریت چې خپلې د دیسی به خپلواکی اعلان کړي او روسي ملاتړ کوي وایي چې هیڅ کله بوک مزایل چې د نخونی خانو لمخې د الوتکه پری وشتل شوې دي نه درلودل. د مالداویا پارلمان روسه له هغه د نوي حکومت په تصویبولو کې پات راغی چې د رای ورکولو لپاره په لازم شمیر وکیلان د پارلمان غونډې ته حاضر نشول. څرونکو وایي چې لدې سره د پخواني شوروي اتحاد پر جمهوریت کې سیاسي ستونزې خای نورې هم زیات شي. پرون د پارلمان غونډې ته ایوازې 30 وکیلان حاضر شول چې د نصاب د بشپړولو لپاره 3 وکیلان کامل ټاکل شوی چې د پارلمان غړي به منتخب صدر اعظم یون ستورزا ته د اعتماد رای ورکړي. سوداګر ستورزا چې اروپایي تمایلات لري په خاطر دی هم د صدارت پر مقام کار کړی دی. او سعودي عربستان له ایران سره خپل ډیپلوماتیک روابط پرې کړل. د دې هیواد بهرنیو چارو وزیر عادل اولجی جبر پرون رویټرز خبری آژانس ته وویل موږ له ایران سره د ډیپلوماتیکو اړیکو د قطع کولو پریکړه د تهران د هغو شدیدو پالیسیو په وړاندې په غبرګون کې کړې چې په روسي څو کلونو او په ځانګړي ډول په روسي څو میاشتو کې عملي کړي دي. الجبیر همدارس پر تهران تور پوری کړ چې سعودي عربستان تر چاودیدونکو موادو او وسلو په قاچاق کې لاس لري او په ټوله سیمه کې د تروریستي کړیو د فعالولو هڅه کوي. عادل الجبیر د یک شنبه په ورځ په خپل هیواد کې د ایران ډیپلوماټ د ایران ډیپلوماټانو ته 3 ساعته وخت ورکړ چې ووسی. ریاض په همدې ورځ په تهران کې پر خپل قونسلګری د قهرجنو خلکو تر حملې وروسته خپل ډیپلوماټان له تهران وایستل. د ریاض او تهران ډیپلوماټیک روابط په سعودي عربستان کې د شیعه عالم شیخ نمر النمر تر اعدام وروسته خراب شول. د تر دې مهاله د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه له ملتیا مننه کوم.
زموږ غږ آزادۍ رادیو اوري. آزادۍ رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. د دې خپرونې په دوام کې و باوری چې په مزار شریف کې د هند پر قونسلګری وسلواله حمله پرون شپه ناوخته د بریټ کونکو په وژلو سره پای ته ورسیده. پنټاګون وایي په کابل کې د امریکا د پاوځ د ملکی قراردادیانو پر استوګنځي په بریټ کې امریکایي پاوځیان نه دي زیانمن شوي. د داعش ډلې پر ضد د مبارزې په پلمه د زورواکو لخوا د خپل سرو وسلوالو ډلو د جوړولو په اړه یو تحلیلي راپور لرو. او په یو بل راپور کې به واوري چې د کونړ خلک خپل وکیلان تورنوي چې د ولس لپاره نه بلکې د ځان په ګټه کار کوي.
په بچی لګل کې نور بچی دې وکیل نشته دې په خبرې پیژل کې جرمنی امریکا پیډه کړل تو چا څو ته ونیګل خت نه خو څه کې خزي ونیګل.
همدارس واوري چې یو پاکستانی مقام تایید کړي چې لکتر لګسل پاکستانیان په عراق او سوریه کې د داعش ډلې پر لیکو ورګټ شوی دی. د خځو لپاره د ازادۍ رادیو 19 پروګرام نیمه نړۍ او د ځوانانو ځنګړی پروګرام تاندې څنګه به هم په همدې خبرونه کې په دوه منی مې کې واوري را سره وسی. په مزار شریف کې د هند پر قونسلګری حمله د دریو وسلوالو بریټکونکو له وژل کېدو سره پای ته ورسېده. د بلخ امنیتي چارواکي وایي د بریټکونکو د لمین زوړو عملیات ځکه ځنډنی شول چې دوی نه غوښتل ملکی وګړي زیانمن شي. د بلخ د والی ویاند وایي په بریټ کې د هند قونسلګری ډیپلوماټانو ته زیان نه دی اوښتی. د ازادۍ رادیو خبريال مجیب رحمان حبیب زای پرون ټوله ورځ د هند قونسلګری ته چیرمه له وسلوالو بریدکونکو سره د امنیتي ځواکونو د 15 ساعته جګړې په صحنه کې حاضر وو.
د هندوستان پر قونسلګری تر سره شوې حمله د شاوخوا 15 ساعتونو دوام څخه وروسته د دریو تنو وسلوالو حمله کوونکو په وژلو سره پای ته ورسیده. د دوشنبه په شپه نږدې 9 بجې څو تنو وسلوالو حمله کوونکو په مزار شریف کې لومړی د هند قونسلګری په وړاندې دوه درنې بمې چاودنې تر سره کړې او وروسته له هغې چې غوښتل یې د هند پر قونسلګری ورننوځي په سیمه کې د افغان امنیتي ځواکونو له مقاومت سره مخامخ شول. وسلوال د افغان امنیتي ځواکونو له مقاومت وروسته د هندوستان قونسلګری ته څیرمه په یوه تشه حولې ورننوتل او پکې د جنګي مهماتو د ځای پر ځای کولو وروسته یې د افغان امنیتي ځواکونو سره وسلوال جګړې ته د 13 تر 10 بجو دوام ورکړ. د پېښو په لومړیو ساعتونو کې د بلخ امنیتي چارواکو د یادې حملې په اړه ضد و نقیض راپورونه ورکړل، خو د وروستیو معلوماتو پر بنسټ چې په دې پېښه کې 9 کسان ټپیان شوي دي. په بلخ کې د ابو علي سینا حوزوي روغتون مسؤلان وایي چې په ټپیانو کې 6 افغان پوځیان او 3 تنه ملکي وګړي شامل دي. د دې روغتون سرطبيب نور محمد فیضي په اړه وویل تر دمه 9 تنه ټپیان راوړل شوي دي چې 3 تنه ملکیان دي او 6 تنه نور یې پوځیان دي. د دوتنو پوځیانو صحی وضعیت لا هم نازک ښودل شوی او پاتې نور سطحي ټپیان شوي دي چې له روغتون څخه رخصت شول. افغان امنیتي چارواکي تاییدوي چې د وسلوالو بریدګرو اصلي موخه د هندوستان قونسلګری وه چې د امنیتي ځواکونو د مقاومت له امله ونه توانېدل پر یادې قونسلګری ورننوځي. چارواکي وایي د پېښو په لومړیو شیبو کې د هند قونسلګری کارکوونکي او ډیپلوماتیک ماموران په موقع سره مسون او امن ځای ته انتقال شول چې په پېښه کې د دې ډیپلوماتیک بنسټ هیڅ یو کارکوونکي ته مرګ ژوبله نه دا وخت. د تروریستانو او حمله کوونکو وسلوالو د ځپلو په مقصد یادو عملیاتو کې د دفاع وزارت کمانډوز واکونو د پولیسو د خاص قطعه سرتیرو د ملي پولیسو او ملي امنیت ځواکونو ګډون درلود. د بلخ امنیتي ځواکونه وایي چې د وسلوالو بریدګرو د ځپلو په مقصد عملیاتو له دې وجهه زیات دوام وکړ چې د افغان امنیتي ځواکونو ټوله هڅه دا وه تر څو ملکي وګړو ته تلفات ونه وړي. د بلخ د امنیت امر عبدالرزاق قادری د یاد عملیاتو د پایلې په اړه داسې وویل: د دوی جسدونه، یعنی د وسلوالو درې جسدونه چې د جګړې پر مهال وژل شوي دي، موږ ترلاسه کړل او له دې سره 3 میله وسلې هم وې. اوس مهال په سیمه کې آرامي خوره ده او پولیس پرې کنټرول لري. په دې عملیاتو کې د دفاع وزارت د هوایي ځواک څخه هم استفاده وشوه. تر دمه په مزار شریف کې د هندوستان پر قونسلګری د برید مسؤلیت د افغان دولت هیڅ وی مخالفه وسلواله ډلې نه دی منلی. د لومړی ځل نه دی چې په افغانستان کې د هند پر یو ډیپلوماټیک دفتر د تروریستانو لخوا حمله ترسره کیږي. تر دې دمخه هم په کابل کې د هند پر سفارت د ناپیژند وسلواله لخوا برید شوی و چې په کې لاسکونو ته نو ته مرجوب لا وخته. په داسې حال کې یو ځل بیا په افغانستان کې د هند پر یو ډیپلوماټیک دفتر حمله کیږي چې د تیر پښان د ازل هم د کشمیر او جمهور لانجمن سیمې پر سر د هند او پاکستان هیوادونو اړیکه لا زیات کړکېچنې شوې دي. مجیب رحمان حبیب زای، ازادي رادیو، مزار شریف.
پنټاګون وایي چې په کابل کې د امریکا د پاوز د ملکی قراردادیانو پر استوګنځي په حمله کې یو تن وژل شوی او څو نور ټپیان دي. د پنټاګون وایاند په کابل کې د ملکی قراردادیانو پر کمپ حمله تایید کړي او ویلي دي چې هیڅ امریکایي پوځي په دې حمله کې نه دی زیانمن شوی. په کابل کې د دې حمله په اړه نور جزئیات فرشته جلال زی اوروي.
په کابل کې پروند د کمپ سلیوان په نوم پر هغه ځای چې زیات امریکایي ملکی قراردادیان او نور بهرنیان میشت وي په حمله کې ګڼ شمېر کسان زخمیان شوي دي. دا کمپ د کابل نړیوال هوایي ډګر ته نږدې پروت دی. د پنټاګون وایاند جیف ډیویس پر نوویل چې حمله کوونکو د کمپ په دیواله کې لارې ایستلې وه. د جیف ډیویس په وینا په دې حمله کې یو تن وژل شوی دی او یو شمېر کسان زخمیان دي. خو د جرمني خبري اژانس ډی پی ا وایي چې حمله کوونکی د لارې چلوونکی و. د افغانستان د کورنی چارو وزارت ویان صدیق صدیقی پر ټویټر ویلي چې په حمله کې یو تن وژل شوی او 14 تنه زخمیان دي. خو د جرمني خبري اژانس په کابل کې د روغتیایي سرچینو په حواله وایي چې د زخمیانو شمېر 14 دی. حمله کوونکی په خپل هم په 14 کې وژل شوی دی. د افغانستان د ملي شورا غړي فوزیه کوفي پر ټویټر ویلي چې 14 دومره درنه و چې شاوخوا کورنۍ ولړزول او ورسره سم د برېښنا جریان قطع شو. د پینټاګون ویان جیف ټیویس ویلی چې د ناتو او ایتلاف ځواکونو سیمه تخلیه کړي او د زخمیانو د درملنې عملیات روان دي. په افغانستان کې د امریکا پوز په دې اړه معلومات نه دی ورکړي، خو جیف ټیویس ویلی چې هیڅ امریکایي پوځي ته په دې حمله کې تاوان نه دی رسیدلی. وسلوالو طالبانو د حملې مسؤلیت اخیستی دی. په کابل کې پرون د حامد کرزی نړیوال ډګر ختیځ دروازې ته نږدې هم انتحاري حمله وشو چې یو شمیر پولیس پکې زخمیان شوي دي. په سیمه کې د سرحدي پولیسو قومندان حق نواز حقیار دا امکان نه دی رد کړی چې ملکي تلفات به ولري. د جرمني ډیر شپیګل مجلې ویلي چې د حمله هدف د جرمني عسکرو یو کتار و چې په سیمه کې د تیرېدو په حال کې و. په دې کتار کې یو جرمنی جنرال هم و. د جرمنی پوځ پر خپلاوې پاڼه ویلي چې په پیښه کې دوه عسکر سرسری زخمیان شوي او تر روغتیایي څارنې لاندې دي. دا حمله د باران هوټل ته نږدې شوي چې د ښاغلي حقیار په وینا شایي تلفات ولري، ځکه د خلکو د استوګنې سیمه ده. په کابل کې د یو شمېر سیاسي کتونکو په باور په تیرو څو ورځو کې په پرله پسې ډول انتحاري حملې او بمي چاودنې په داسې حال کې کیږي چې یو وار بیا له طالبانو سره د حکومت د سولې د مذاکرو خبره توده شوې ده. د سیاسي چارو ځینې څارونکي وایي چې شایي وسلوال مخالفان په مذاکرو کې د زیات امتیاز ترلاسه کولو لپاره غواړي چې په دې ډول فشار راولي. په کابل کې د پوځي چارو یو څارونکی عتیق الله بریالی ازادي راډیو ته وایي
دغه وخت کې ډېر کوشش کېږي طرفین کوشش کېږي امتیاز په لاس باندې راوړي. ترې په دې اواخرو کې چې دغه مذاکرات پاکستان له طرفه مشغولاندې کېږي، تاون په اصطلاح باندې د طالبانو یا د مخالفینو نیابت پاکستان کوي. په دې خاطر باندې حملات شدید واقع کېږي.
ښاغلی بریالی د دې امکان هم نه ردوي چې شاید د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو د مذاکرو د سبوتاژ لپاره داسې حملې وشي. د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازي به د رواني میاشتې په 11 په اسلام آباد کې سره وګوري او د نورو مهمو مسلو ترڅنګ به له طالبانو سره د سولې د مذاکرو د پیل پر څرنګوالي خبرې وکړي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې د دغو خبرو دوهمه دوره به په کابل کې وي.
په کابل کې پرونی دوه انتحاري حمله او په مزار شریف کې د هند پر قنصلګری وسلوال برید په داسې حال کې کیږي چې پر روانو څو ورځو کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د څرنګوالي په اړه د بحث لپاره د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د استازو په ګډون څلور اړخیزه غونډه په پام کې ده. په راپور کې مو د پوځي چارو، د پوځي او سیاسي چارو د کارپو، د پوځ د پخواني جنرال جنرال عتیق الله امرخیل له قوله همدارز واوریدل چې د طالبانو خونړیو حملو ته چې وسلوال طالبان د خونړیو حملو ته د زور ورکولو په وسیله غواړي د سولې په خبرو کې زیات امتیاز ترلاسه کړي، خو آیا پر اختیا هم د وسلوالو دا خونړی حملې او د حملو دا څپه به طالبانو ته اوچت موقف ورکړي؟ که تاسو په دې اړه کوم نظر لري د اس ام اس په وسیله د ازادۍ رادیو لاري لوریدونکو سره شریکولای شئ. خپل نظر د افغان بی سیم په 1313 شمیره اس ام اس کړئ، موږ به په همدې خبرونه کې لوریدونکو سره شریک کړو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماښام تر ول ازادۍ رادیو ووري.
یو شمیر افغان سیاسي او پوځي کارپوهان وایي کومې وسلوالې ډلې چې د یو شمیر دولتي چارواکو لخوا د تروریستي ډلو پر ضد مبارزې په پلمه جوړې شوې د حکومت پر وړاندې د یو جلا نظام په معنا دي. دوی وایي دا ډلې د امنیت په ټینګولو کې د حکومت له کمزورۍ ناوړه ګټه اخلي او که د حکومت په تشکیلاتو کې تنظیم نشي نتیجې به یې خطرناکې وي. خو له دې یوه ورځ مخکې د وسلوال پوځ لوی درستیز په ننګرهار ولایت کې خبرداری ورکړ چې ځینې وسلوالې ډلې چې د ده په وینا د ملي شورا غړي یې ملاتړ کوي مشروعیت نه لري. په دې اړه تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د داعش د ډلې پر وړاندې د مبارزې تر نامه لاندې د وسلوالو ډلو جوړول د ځینو افغان سیاسي او پوځي کارپوهانو لخوا نظام ته د یو خطر په توګه ګڼل کیږي. دوی وایي دغه وسلوالې ډلې چې د هر مقام په ملاتړ جوړیږي له قانون څخه سرغړونه او د حکومت پر وړاندې ودرېدل دي. د سیاسي چارو پوه زبیر شفیقی په دې نظر دی چې دغه وسلوالې ډلې د حکومت کمزوري بهانه کوي.
ملیشیا په دغه سیالات کې چې افغانستان د بحران سره مخ دی، دا افغانستان لوی بربادی خو تاوري. زه زه فکر کوم چې د حکومت کمزوري دی متاسفانه په امنیتی سکتور کې، چې دا د ځینو هغه کسانو لپاره چې هغوی غواړي وسلوال قوتونه ولري او هغه بیا امتیاز واخلي، د هغو لپاره یوه پلمه او بهانه هم دغه دی د حکومت کمزوري.
په ننګرهار ولایت کې د خلکو د ځواک په نامه د وسلوالو ډلو په اړه ویل کیږي چې د ولسی جرګې د لومړي مرستیال ظاهر قدیر ملاتړ ورسره ده. دا هم ویل کیږي چې په ننګرهار ولایت کې دغه ډلو هغه مهال فعالیت پیل کړ چې ښاغلی قدیر سمود مخکې حکومت د داعش د فعالیتونو پر وړاندې په بې پروایۍ تورن کړ. دا په داسې حال کې ده چې د افغان وسلوال پوځ لوی درستیز قدم شاه شهیم په دې وروستیو کې د ننګرهار په ولایت کې د یوې ناستې پر مهال خبرداری ورکړی چې که دغه وسلوالې ډلې په خپل سر عملیات وکړي او د حکومت په تشکیلاتو کې تنظیم نشي، پر وړاندې به اقدام وشي. د ښاغلي شهیم په خبره د دې ډلو تر شا د ولسي جرګې ځینې غړي ولاړ دي. په عین وخت کې د ظاهر قدیر د دفتر رئیس روین آزادي راډیو ته ویلي چې ښاغلی قدیر د دې هرکلی کوي چې دغه وسلوالې ډلې د حکومت په تشکیل کې شامل شي.
ما حمایت میکنیم از دسته های لوی درستیز، نیروهای مردمی آماده هستن که با دولت
مونږ د لوی درستیز د خبرو ملاتړ کوو. د خلکو ځواکونه تیار دي چې د دولت په چوکاټ کې د دولت ځواکونو سره اوږه په اوږه له هیواد نه دفاع وکړي. دغه ډلې چې اوس له ځانه د دفاع په حالت کې او په حاجي ظاهر پورې تړي، حال دا چې حاجي ظاهر د دې خلکو جز دی. دې خلکو څلور پنځه میاشتې انتظار وایست. کله چې حکومت اقدام ونه کړ، خلک مجبور شول د ځان د دفاع لپاره راپورته شي، او دا راپورته کېدل د دولت تر څنګ د دښمن په وړاندې.
پخوا تر دې ویل شوي چې د اجرایي ریاست دوهم مرستیال محمد محقق د میدان وردګو، د جمهوري ریاست لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم په جوزجان او فاریاب، او د ولسی جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی په کندز ولایت کې وسلوالې ډلې جوړې کړې وې، خو دا هغه څه دي چې یادو چارواکو رد کړي دي. پوځي کارپوه یوسف زازی وایي چې که حکومت د دغو وسلوالو ډلو پر وړاندې اقدام ونه کړي، یا د ډلې به په هیواد کې د کورني جنګ د پیل لامل او ټولنه به له ګڼو ستونزو سره مخ کړي.
نیمه نړۍ د ښځو د پاره د ازادي راډیو ځانګړې خپرونه څو شېبې وروسته په همدې پروګرام کې.
د کونړ یو شمیر اوسیدونکي وایي د ولسی جرګې وکیلانې پوښتنه نه کوي او یوازې د پیسو په ګټلو او ځان ته د ودانیو په جوړولو بوخت دي. دوی پر خپلو وکیلانو تور لګوي چې ولس ته خدمت نه کوي، خو په ولسی جرګه کې د کونړ استازي دا ادعا ردوي. د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري له خلکو او وکیلانو سره په دې اړه خبرې کړې او د راپور برابر کړی.
د کونړ یو شمیر اوسیدونکي شکایت کوي چې په ولسی جرګه کې یې استازي پوښتنه نه کوي او یوازې په دې هڅه کې دي چې څنګه پیسې پیدا کړي، بلډینګونه جوړ کړي او خپل اولادونه د دوی په نوم په راغلو تعلیمي بورسونو کې بهرنیو هیوادونو ته ولیږي. د مرکز اسدآباد اوسیدونکي حاجي فیض محمد خان وایي وکیلان یې تل په کابل کې اوسیږي، په وزارتونو کې د پیسو پیدا کولو پسې ګرځي او د ولس غم ورسره نشته. قومی مشر حاجی محمد اسلام وای وکیلان ټول ورس په دې لټه کې وی چې چیرته تعلیمی بورس پیدا کړي، د کونړ په نوم تر لاسه کړي، خپل بچی او خپلوان پر بهرنی او هیوادونو ته واستوي.
هغه وکیل سبان د چپروجی کو ته خپل د دې شپ خورګو د روپیا خو دې کو شګ دې مصرف دې شامل تل اتره نه تامین په تلور کې نه سه شیخ او تاخل چې د چا سراشي ب بچی لګل کې نور بچی دې وکیل نشته دې په خبرې په ځل ته جرمنی امریکا پیډه کړل ته چانسونه ته ونیګل فټ نه خو څه کې خزي ونیګل نور څو سره پات هندي او چت بلند بلند منځل دا هوې دي.
په ولسی جرګه کې د کونړ خلکو استازي حاجی سخی مشواڼي بیا په وکیلانو لګیدلې تورونه ردوي او وایي چې تلې د کونړ خلکو حقوق غوښتي او ورڅخه دفاع کړي.
انتخاباتو وخت را نږدې شوی دی، نو ځینې سیاسي کړۍ دي چې هغه غواړي چې د ولسی جرګې په بورونو باندې اعتراضات ولګوي، چې هغه کې به کېدای شي بعضې ورونه کاندیدان مې چې دا خبرې کوي او موږ دا همیشه د کونړ د ولسونو او د کونړ د حقوقو دفاع کړې ده.
هغه وایي د همدی وکیلانو هڅې دي چې نن په کونړ کې په یو شمیر مهمو پروژو کار روان دي.
د کونړ مهمه پروژه چې دغه د بلاجی د اوس چې پرې کار روان دی دا هم د دې وکیلانو د خوانه شوې ده. یو د مروري او د اسبار سړک چې دی دا هم د دې وکیلانو د خوانه چې د ولسي جرګې وکیلان دي د دې د خوانه شوې ده. په دغه اوس دا استرادي دیوالونه چې په دم کلي او په دې ځایونو کې کېږي دا د دې وکیلانو د خوانه شوې دي. د پوهنتون دغه ایجاد او دغه تعمیرات چې دي د دې وکیلانو د خوانه شوې دي. په دې درمالمینو دا تعمیرات شوې دي. دغه مواد مخدر پیسې خدا وکیلانو چې د دې او ته زمينه برابر کړه چې د خلکو د جبول نوې سل او دغه پیډغه تعمیرات جوړ کړه.
حاجی سخی مشوانی وای ک د کوم وکیل بچي یا خپلوان تعلیمي برستا چیرته لګل شوی وي هغه د واسطې په اساس نه بلکې د خپل استعداد په برکت تللې دي او دوی هیڅ کله هم د بل کونړ حق نه دی خوړلې. دا یوازې د کونړ خلک نه دي چې په ولسی جرګه کې لخپل وکیلانو ګیلي کوي بلکې د هیواد د اکثرو ولایتونو اوسیدونکو د ته ورته شکایتونه او انتقادونه لري او وای خپل استازي یوازې د ټاکنو په شپو ورځو کې ګوري او بیا پسترګو نه ویني.
د پنجاب صوبې د قانون وزیر وایي چې تر دې مهاله له پاکستانه نږدې سل کسان د داعش وسلوالې ډلې لخوا د عراق او شام یا سوریې په جګړو کې د ګډون لپاره د هیوادونو ته استول شوي. دا لومړی ځل دی چې د پاکستان یو جګپوړی مقام سوریې او عراق ته د پاکستانیانو پر تلو او په داعش کې د شاملېدو اعتراف کوي. له دې مخکې د هیواد د کورنیو چارو د وزیر په ګډون ګڼ شمېر چارواکو په پاکستان کې د داعش موجودیت رد کړی وو. په دې اړه د ازادۍ راډیو خبریال ذبیح الله مومند راپور راکوي.
د پاکستان د پنجاب صوبې د قانون وزیر اعتراف کړی چې د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر له پاکستان څخه هم ځینې کسان په داعش وسلوالې ډلې کې د ګډون لپاره عراق او شام ته تللي دي. د پنجاب صوبې د قانون وزیر رانا ثنا الله د دوشنبې پر ورځ په لاهور کې له خبریالانو سره په خبرو کې وویل تر لومړنیو پلټنو وروسته معلومه شوې ده چې له پاکستان څخه شاوخوا سل کسان په داعش وسلوالې ډلې کې د شاملېدو لپاره عراق او شام ته تللي دي. رانا ثنا الله دا څرګندونې په دې وروسته کې په پاکستان کې داعش وسلوالې ډلې ته د منسوب کسانو تر نیول کېدو وروسته پر حکومت د اپوزیشن ګوندونو دا غونیوکو په ځواب کې کړي چې وایي داعش ډلې په پاکستان کې جړلې غځولې دي. دا لومړی ځل دی چې د پاکستان یو جګپړې دولتي چارواکی په دې هیواد کې داعش وسلوالې ډلې د نفوذ او په دې کې د شاملو کسانو د شمېر په اړه څرګندونې کړي. دا په داسې حال کې ده چې امنیتي ځواکونو په دې وروستیو کې په پنجاب کې داعش سره تړاو په تور د ځینو کسانو د نیولو ادعا کړې چې په هغوی کې د غره لخوا د پایتخت اسلام آباد لپاره ټاکلی مشر هم شامل دی. خو د پنجاب ایالت د قانون وزیر له رسنیو سره په خبرو کې د نورو نړۍ د هیوادونو په پرتله له پاکستان څخه عراق او شام ته تللو خلکو شمېر کم بولي او وایي
پاکستان سے جو ہے ان لوگوں کی تعداد جو ہماری
زمونږ د تحقیقات او پلټنو لمخې له پاکستان څخه د تلونکو کسانو شمیر له سلو ډیر نه دی. زمونږ امنیتي ادارې په دې لړ کې ډیر مهنت کار اخلي او ټینګار کوي چې موږ به د پنجاب په ګډون د پاکستان په یوې سیمه کې هم دیو باد د خورېدو او جړلو خورول اجازه ورنکړو.
پاکستان میں جو ہے وہ اس کو جڑ نہیں پکڑنے دیں گے.
خغلی ثنا الله ویل پاکستان عراق او شام ته تلونکو په دایښ کې د شاملېدونکو کسانو شمېر د برتانیا او فرانس په پرتله لږ دی او ټینګار یې وکړ چې دا د معنی نه لري چې ګنې په پاکستان کې دایښ پنجې خښې کړې دي. د ثنا الله په خبره د ترهګرې ضد ځانګړو پولیسو په تېرو ورځو کې د پنجاب په بېلابېلو سیمو کې له دایښ وسلوالې ډلې سره تړاو په تور 240 کسان نیولي او له هغوی نه یې دغه ډلې ته منسوبې تبلیغاتي پاڼې سیډیانې او نور مواد هم ترلاسه کړي دي. هغه زیاته کړه امنیتي ادارو په ډیسک او د پنجاب په نورو سیمو کې د داعش ډلې له نیول شوو غړو پلټنې کړې چې په نتیجه کې تحقیقاتو دایره پراخه شوې ده. دا لومړی ځل دی چې د پاکستان یو جګپړې دولتي چارواکی په دې هیواد کې د مشکوکو داعشیانو د نیولو او همداراز عراق او شام ته د پاکستانیانو تګ او په داعش کې د شاملېدو خبره کوي. تر دې مخکې د هیواد د کورنیو چارو د وزیر په ګډون ګڼ شمېر چارواکو په دې هیواد کې داعش ډلې شتون رد کړی او ټینګار یې کړی چې دغه ډلې ته په پاکستان کې د پخوی خودو ځای ورنه کړي. د یادونې وړ ده چې د پاکستان د سیاسي او سیمه ییزو چارو کارپوهان داعش وسلواله ډله د پاکستان قبایلي سیمو او افغانستان لپاره لوی ګواښ بولي او ټینګار کوي چې اسلام آباد او کابل باید د دې ډلې د ځپلو او مخنیوي لپاره ګډ کوششونه وکړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادۍ راډیو ته راستولې دي. او باید الله په خپل سمس کې لیکلی زما په نظر د طالبانو د حمله و طالبانو ته د سولې په خبرو کې پوره ګټه ورسوي او پر حکومت به فشار راوړي چې د دوی وړاندیزونه ومني. یو بل اوریدونکي چې نوم یې نه دی لیکلی لیکي، هو طالبان ضرور په دې خبرو کې یو قوي موقف ترلاسه کوي. مسلم طاقت له کندهار لیکي، د هند او افغانستان دوستي تاریخي ده او ژوره ده، خو د مزار شریف د برید په بڼه د مزار شریف برید نسی کولی چې د دوستۍ ته تاوان ورسوي. مظلومیار له ګرمسیر څخه لیکي، طالبان غواړي نړیوال عسکر وویروي او پر ولسمشرانو زور راوړي چې د طالبانو ټولې غوښتنې ومني. فیضان له زابله لیکي، د شاجوی ولسوالۍ څخه، زه خو دا د سولې خبرې یوازې د پاکستان یوه دسیسه بولم، نو افغانان دې په دې دسیسه نه خطا کیږي. له هلمند یو اوریدونکی لیکي، د طالبان ترمنځ خپل منځي اختلافونو د سولې خبرې ټاکنۍ کړي دي. شفیع الله زابلای لیکي، طالبان غواړي په دې حملو سره دنیاوالو ته خپل قوت ښکاره کړي. او حیدر حیدری لیکي، دې ته حیران یم چې پاکستان خپله پر افغانستان راکټونه غورځوي، نو سوله به څنګه وکړي؟ دا ټولې خبرې فالتو خبرې دي. قدر من اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې را سره اوسئ. نور موضوعات هم لرو، خو اوس اجمل تورمن ته غوښ شي چې د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
په کابل کې پرون د حامد کرزی نړیوال هوایي ډګر ته نږدې په انتحاري حمله کې 15 افغان پولیس او دوه جرمني عسکر زخمیان شوي دي. د ننګرهار ولایت د بټي کوټ ولسوالۍ په فارم 4 سیمه کې تیر مازیګر د افغان امنیتي ځواکونو او داعش ډلې ترمنځ په نښته کې د داعش ډلې 15 تنه وژل شوي دي. د ننګرهار ولایت د امنیت قمندان ویان حضرت حسین مشتقیوال ازادۍ راډیو ته ویلي چې په دغه نښته کې د داعش ډلې ګڼ شمېر وسلوال ټپیان او یو شمېر وسلې او مهمات هم د دوی لاسته ورغلي دي. په سمنګان ولایت کې د سولې شورا رئیس قاری سیف الدین سعادت ووژل شو. سعودی عربستان له ایران سره خپل ډیپلوماتیک روابط پرې کړل. کرملین د روسیې د پوځي استخباراتو د ادارې د مشر د مړینې خبر ورکوي. د مالدویا پارلمان وروسته له هغې د نوي حکومت په تصویبولو کې پاتې راغی چې د رای ورکولو لپاره په لازم شمېر وکیلان د پارلمان غونډې ته حاضر نه شول. او هالندی څارنوالان د ژورنالیستانو د وی ډلې هغه د اچېړي چې وایي په 2014 کال کې د اوکراین په ختیځ کې د مالیزیا د هوایي شرکت د الوتکې په ویشتلو کې روسی سرتیرو برخه درلوده.
قدر من اوریدونکو، شیبه وروسته تاندې څنګه او ورپسې نیمه نړۍ اونیز پروګرام تاسو وړاندې کیږي. خو له هغه مخکې د دې خبرونه وروستای راپور واوري. په داسې حال کې چې د سعودي عربستان او ایران ترمنځ په اړیکو کې کړکیچ په زیاتېدو دی، متحدو ایالاتو پر دواړو خواوو غږ کړی چې له زغمه کار واخلي. د سپینې ماڼۍ ویان پرون وویل چې د سعودي عربستان او ایران ترمنځ د ډیپلوماتیکو اړیکو د پرې کېدو له کبله اندېښنه لري. په همدې حال کې د سعودي عربستان ملکي هوایي چلند وایي چې تهران ته د الوتکو تګ راتګ بند شوی او ټول پروازونه لغوه شوي دي. فرشته جلال زی او په دې اړه تفصیل.
سپینې ماڼۍ پر ایران او سعودي عربستان غږ کړی چې له صبر او زغم څخه کار واخلي. د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنس پرون په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل چې ایرانیان او سعودي باید په منځني ختیځ کې د کړکیچ د کمولو لپاره هڅه وکړي او له زغمه کار واخلي.
We have seen that a lot of the volatility and instability in the Middle East has a tendency to break down along sectarian lines.
مشته معلومیږي چې په منځني ختیځ کې د فرقایي تشدد او بحران د پیښېدو امکان ډېر دی او دا یو تصادفي خبره نه ده. موږ باور لرو چې دواړو خواو ته خلک په تفرقې د کمولو او د اختلافاتو د حل لپاره زیات کار کولای شي چې د سیمې د ټولو هیوادونو په ګټه دی. د عراق شیګانو د لوی مشر مقتدا صدر پلویانو پرون په یوستر لاریون کې د عراق له حکومت غوښتنه وکړه چې له سعودي عربستان سره ډیپلوماټیک راکړه ورکړه بند کړي. په بغداد کې لاریون کوونکو د امریکا، برېټانیا او اسرائیل بیرغونو ته اور اچولې وو. د عراق په نورو لوی ښارونو نجف او بصره کې هم زرګونو کسانو پر مظاهره وکړه. د عراق صدر اعظم حیدر البادی خبرداري ورکړی چې د انمر اعدام به د سیمې د امنیت لپاره منفي عواقب ولري او د دې هیواد مخکنی صدر اعظم نوري المالکی ویلي چې د شیخ النمر اعدام به د سعودي حاکم رژیم نسکور کړي. په تهران کې پرون د سعودي عربستان د رژیم پر ضد پراخ لاریون وشو. یو لاریون کوونکی معصومه صابر وایي
نه میدونم عربستان چرا این کارو میکنه؟
زنه ایم خبره چی ولی باید سعودی عربستان دا کار کرده بی؟ دا کاری د کوم فکر پر اساس کرده دی؟ دا هغوی په سیاسی سیستم که دیموکراسی چرته ده؟ په سعودی عربستان که دا پیجندل شوی شیعه عالم شیخ نمر النمر در اعدام ورسته د یکشنبه په ورځ په تهران کې قهرجنو خلکو د سعودي پر کنسولګری حمله وکړه او وری ورواچاوه. د ایران ولسمشر حسن روحانی د شیخ النمر اعدام غندلې خو په عین وخت کې ویلي چې په تهران کې د سعودي عربستان پر کنسولګری حمله د توجیه وړ نه ده او غندلې ده. د سعودي د بهرنیو چارو وزیر عادل الجوبیر د یکشنبه په ورځ له ایران سره د خپل هیواد د اړیکو د پرې کېدو اعلان وکړ او په تهران کې پر خپلو ډیپلوماتانو یې غږ وکړ چې ژر تر ژره دې خپل هیواد ته ستانه شي. د سعودي حکومت په خپل هیواد کې د ایران ډیپلوماتانو ته هم 24 ساعته وخت ورکړ چې ووځي. عادل الجوبیر وویل
The Iranians have to act like a normal country. They have to decide are they a nation state?
Iran باید د یو نورمال هیواد په توګه کار وکړي. دوی باید پریکړه وکړي چې د یو واحد ولس دولت دی. چې په هغه صورت کې باید دواړه یو ډول عمل وکړي او نړیوال نورمونه، تړونونه، قوانین او کنوانسیونونه په پام کې ونیسي او درناوی ورته وکړي. او یادا چې یو انقلابي ډله ده. دوی باید پر یو خوا د تک پریکړه وکړي. په سعودي عربستان کې د شیعه شیخ نمر النمر تر اعدام وروسته د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي وویل چې سعودي عربستان به له الهي غضب سره مخامخ شي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجوبیر پرون پر یاد کې خبري کنفرانس ته وویل چې د ایران رژیم د بهرنیو ډیپلوماتیکو ماموریتونو په وړاندې له نړیوالو موافقو د سرغړونو سابقه لري او ټینګار یې وکړ چې د ایران له دښمنۍ ډکې کړنلارې د سیمې د بې ثباتۍ هدف لري. موږ به ایران ته اجازه نه ورکوو چې زموږ سیمه بې ثباته کړي. موږ ایران نه پرېږدو چې زموږ خلکو یا متحدانو ته ضرر ورسوي او موږ به عکس العمل څرګندوو. د کویت حکومت هم په تهران کې د سعودي عربستان پر قنسولګری حمله په شدت غندلې او د سعودي عربستان ملاتړ یې کړی دی، خو له تهران سره یې د خپلو ډیپلوماتیکو اړیکو د پریکړون اعلان نه دی کړی.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو. فولبرایت سکالرشپ څه ډول بورسونه دي؟ په کومو شرایطو بسیا ځوانان ورته په اصطلاح اپلای کولی شي؟ او که تاسې هم غواړئ دغو معتبره بورسونو ته ځان کاندید کړئ، کومو خبرو ته باید پام وکړئ؟ په نننۍ تاندې څانګه کې یاورئ، زه نورګل شفق یم. دوستانو، فولبرایت سکالرشپ له دویمې نړیوالې جګړې څخه وروسته په 1946 کال کې د امریکایي سناتور جیمز ویلیام فولبرایت په وړاندیز رامنځته شو. دی په دې نظر و چې د خلکو ترمنځ جنگ جګړې هله له منځه تللی شي چې د مختلفو ټولنو وګړي له یو بل سره دوه اړخیزې اړیکې وپالي، نظرونه او مفکورې سره شریکې کړي او یو ګډ سولهیز ژوند ولري. د دغه سکالرشپ په مرسته د نړۍ له 155 هیوادونو نږدې 300,000 کسانو په بیلابیلو برخو کې په امریکا کې زده کړې کړې دي او تر دې مهاله یې د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی په شمول 8 جمهور رئیسان فارغه کړي دي. په افغانستان کې له کوم وخت راهیسې دغه بورسونه شته؟ په دې اړه مې په کابل کې د امریکا سفارت د ښوونیزو او فرهنګي چارو کارپوه آرش یقین پوښتلی.
د افغانستان سالهای 1950
دا په افغانستان کې د 1950 کال له لومړیو څخه پیل او تر 1990 کال یې دوام مکړ، چې په هغو کلونو کې نږدې 400 امریکایانو او افغانانو په دغه پروګرام کې ګډون کړی وو. بیا نږدې 2 لسیزې ودرید، ځکه چې په کابل کې د امریکا سفارت نه و. خو له نیکه مرخه له 2003 کال راهیسې بیا پیل شو چې اوس د ماسټرۍ او ډاکټرا په کچه ځوانانو ته د زده کړې زمینه برابروي او نږدې 1500 افغان ځوانان تر دې مهاله ترې مستفید شوي دي. دا یو زیری ده چې پخوا د دغو بورسونو شمیر کم و، خو امریکا ته د ولسمشر اشرف غنی له سفر وروسته شمیر زیات شوی او اوس موږ هر کال 80 کسان چې واویای د ماسټرۍ دورې او درې نورې د ډاکټرا لپاره په دغو بورسونو کې لیږلی شو
خواهم داشت که از این بورس ها مستفید شد.
ما ملګرو ما ویل دغه برسونو ته په کوم شرایطو بس یک سان ځان کاندیدولې شي د خاغلی یقین جواب وو
اول است که شما باید داخل همو شرایط ویژه‌ای که داشته باشه که پیش از 20 مارچ
لمړی خدا چی خپل تحصیلی اسناد به د میلادي کال د مارچ میاشتې تر شلمی یعنی د هوتر یو دیرشمی مخکې باید مکتره ولېګل شي بل دا چې څلور کلنه تحصیلي دوره یې په یو دولتي او یا خصوصي پوهنتون کې بشپړه کړې وي یعنی باید لیسانس ولري او که دکتورا تزی باید د ماسټری اسناد هم ولري دریم شرط دا ده چې د انګلیسي یا د ټافل په آزموینه کې باید لږ تر لږه 15 یا نمرې واخلي او د ماسټری لپاره اتیا نمرې ضروري دي ورپسې دوه مقالې دي چې ډېرې مهمې دي په یو کې د خپل زده کړو پلان او په بل کې د خپل شخصي ژوند مبارزه او پلان باید واضح شي د دوی د لیسانس نمرو ته هم کتل کیږي او کله چې د فول برایت د ارزونې ډلې لخوا لوړ نمرو لرونکي کسان وټاکل شي نو یو انټرویو یا مرکه ورسره کیږي او له مرکې وروسته د ټولو غوره کسان ټاکل کیږي
بهترین نمره هره گرفتن نمونه انتخاب میشن
یو افغان ځوان ننګ اتل ملګرو چې سکالې د همدې سکالرشپ لارې د بشري سرچینو په برخه کې په امریکا کې ماسټری وکړه او پرو سکالې د نجونو د تعلیم د یو هڅان په هیڅ هماغلته د شجاعت نړیواله جایزه هم وګټله وای چې زل درې ځله ناکامې دوه وروسته په څلورم ځل دغه سکالرشپ ته بریالی شوم دی وای چې د انګلیسي ترڅنګ هغه دوه مقالې ډېرې ضروری دي چې باید په ډېر دقت ولیکل شي
دوه مقالې دوی د تانه غوړي چې یو دوی ته پرسونل سټیټمنټ وي او بل ته سټډي ابجکټیوز وي په پرسونل سټیټمنټ کې دغه د تا د ژوند قصه ده خو اما د یو رهبری په شکل یعنی د لیډرشپ په شکل باندې ده تر اوسه پورې چې د ستونزو کړهونه ساتو څنګه لاس او ګروان شوی د هغه په ضد مبارزه څنګه کړې او څنګه دومره ستونزو سر په سر ته بریالی شوی او کامیاب او غوړی چې د وسنۍ حالت ته یو بل بهتر حالت باندې تبدیل کړي او بل سټډي ابجکټیوز په کوم رشته کې چې تا اپلای کړي درخواستي ورکړي چې په هغه باندې مثلا په خاطر تاسو کارونه کړی دي او اوس په هغه کې څه مصروف وي او په آینده کې د څه پلانونه دي د هغه په اړه خو په عموم کې فول برایت هغه کسان ته ګوري چې هغه په خپل ژوند کې په خپل کار کې د ځان د رهبری شایستګي ښودلی
همزول د پکتیا ولایت اقبال حسین او د کابل رنا زاهدی هغه څوک دی چې د فول برایت سکالرشپ له ټولو امتحاني پروسو بریالي راوتلی او په یو دوه میاشتو کې د ماسټری لپاره امریکا ته روان دي دوی څنګه د غبرسونو تلیواله شول او د اهمیت په اړه څه وایي اوري
فول برایت سکالرشپ نه زه هغه وخت خبر اومه کله چې د پاکستان د لاهور د انجینری په پونتون کې په زده کړو بوخت اومه هغه وختل می چې کله فارغ شمن نو له یو څه تجربه ترلاسه کول ورسته ورته ځان کاندید کړم خو کله می چې مشر رور د همدغه سکالرشپ له طریق امریکا ته لاړو نو نور هم وهڅیدم ما په خپل شپږ میاشتې د پروسې ته ورکړې وی چې ټافل امتحان ته تیاری وکم او خپل مقالې برابرې کړم خو زما توصیه دا ده چې هغه څوک چې غواړي چې د سکالرشپ ته کامیاب شي باید یو کال مخکې ورته د گیونیسی راتلونکو ته خو ان شاء الله ډیر خوشبینه ما خدای دی وکړي چې موخه په لاس راشي او هغه تجربه چې د امریکانه خپل وطن ته راوړم د هیوادوالو په خدمت کې ترې ګټه واخلم
پیش از دا برای برنامه فول برایت زیاد نمیفهمیدم اما خوشبختانه بار اول که اپلای کردم
بخواه زد فول برایت پارا نپوهیدم خود لومری زل اپلای کولو سرا بریالی شوم ما دا کمپیوتر ساینس پو هنزای لوسته او حل تا با هم پا یواروان دا برخکی چی دا معلوماتو مدیریتی بولی ماستری وکرم زما دا تافل نمری هم خیوی هاگ دو مقاله می هم خیلی کلیوی او انترویو می هم خواه زما پا نظر دا دیر گتور برسونه دی در سونه او استادانی دیر متبر دی او زل خوین دو غواړم چې که انګلیسی خوی نو ځانونه دی ورته کاندید کړي دومره مشکل هم نه دی
ملګرو لکه په سر کې مو واوریدل چې د دغه بورسونو ټول لګښت د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا ورکول کیږي خو یوازې د انګلیسي ژبې یا د ټافل ازموینه چې د کابل په شمول په ځینو نورو ولایتونو کې هم ځینې تعلیمي مرکزونه اخلي نږدې 200 امریکایي ډالر فیس لري اغلی رڼا زاهدی وایي چې تر څو په خپله انګلیسي مطمئن نه یې نو دغه بورسونو ته ځان مه کاندیدوئ ځکه چې پیسې به مو هدر ځي مننه همزولو چې تاندې څانګې اورئ دوستانو ځینې ځوانان دا اندېښنه لري چې ښایي په فول برایت بورسونو کې به هم فساد یا تقلب وي خو په کابل کې د امریکا سفارت د ښوونیزو او فرهنګي چارو کارپو آرش یقین وایي چې په دې اړه دې ډاډه اوسي ځکه چې د ښاغلي یقین په قول
پروگرام فولبرایت یک پروگرام جبری نیست که ما بودجه داشته باشیم بخوایم روان کنیم.
فولبرایت پروگرام کوم جبری پروگرام نه دی چی موږ بودجه ورته ولرو او خامخا باید یو څوک ولیږو. نه، هغه ارزون کې ډله چې تر ټولو غوره کسان ټاکي په خپل امریکایان دي. هغوی که په یو کال کې تر لسو ډیر غوره کسان پیدا نه کړي نو حتی یو لسم کس چې ناکام شوی وي په پروسه کې نه شاملوي، ځکه چې دې پروسې ته د نړۍ له مختلفو هیوادو تر ټولو غوره هغه انتخابیږي. نو دا یوه شفافه پروسه ده. ډاډه اوسئ که تاسې د امریکا سفارت سره ډېرې نږدې او ښې اړیکې هم ولرئ، خو چې په ټافل ازموینه کې ټاکل شوي 15 نمرې پوره نه کړئ، هیڅوک تاسې نشي انتخابولی.
نمرې 75 به دست نیارین، کس شما را در شارت لست انترویو کرده نمیتونه.
ښاغلی یقین همدار از وای ملګرو چې له نظامي او طبي پوهنځیو پرته بل هر پوهنځي ته په شرایطو برابر کسان ځان کاندید ولشی. ما ویل د ننګ تل په چیر ځینی ځوانان چې د انګلیسي یا د ټافل ازموینې حد اقل 15 نمرې هم پوروي، ولی د غبرسونو ته د کاندیدای پر محل څو ځله ناکامیږي. دا رش یقین ځواب و چې ښایي هغه دوه مقالې به یې قوي اوازې نه وي او یا به یې په انټرویو کې ځینې مشکلات لرل. خو ننګ تل د خپلو تجربو پر بنسټ وایي چې خبره د تحصیلي رشتې په انتخاب کې هم ده.
که څوک غواړي چې مثلا په دې کې کامیاب شي، تاسو یو رشته انتخاب کوي، مثلا زلزله. اوس د زلزله د انجینری یو بخش دی که نه؟ افغانستان کې د زلزلې په بخش کې موږ ماهر کسان نه لرو. دلته زلزلې پیخیږي او موږ ضرورت لرو کسانو ته چې په دې باندې وپوهیږو. مثلا سیول انجینری کې زښته ډېر کسان درخواستي ورکوي، خو که څوک یې زلزلې بخش کې وکړي شاید د هغې زر قبول شي، ځکه وایي چې په افغانستان کې د بخش کې متخصص نشته او ضرور دی. هغه کمیټه دې ته ګوري چې مثلا په 1.5 میلیونه نفوس کې دلته ظرفیت نشته، نو دا لایق دی، دوی ته باید ورکړو. مثلا خپل مثال درکوم، ما د کار د روابطو په اړه غوښتل چې ماستری وکړم، او بل دا ما پلان پاینده کې ده و چې په افغانستان کې د کار د روابطو بخش کې او د بشري منابعو په بخش کې افغانستان ظرفیت نه لري. نو زما نظر هم دغسې دی چې د کمیټه چې د اپلیکیشنونه د درخواستي ګوري، هغه دې ته ګوري چې په دې کې کوم ډیر خاص شی دی. او زما خاص شی په دې کې و چې زه شاید په افغانستان کې یو د ګوتو په شمار کسانو نه وم چې ما د کار په روابطو کې درخواستي ورکړې ده. اگر که د انګریزي نمرې هم لوړې کرشته منی هغه کې کامیابی دو چانس به کمی.
ښاغلی اتل همدار از وایي چې که غواړو له نړۍ سره ځان سیال کړو، نو د ښه راتلونکي کلي په ښه تعلیم کې ده. او د کابل پوهنتون د انجینری پوهنځي ځوان استاد نجیب الرحمن صبوري هم هغه ځوان دی چې 2-3 کاله وړاندې د فولبرایت بورس له لارې د برق انرژۍ په برخه کې ماستري اخیستی. دی هم خپلې تجربې راسره شریکوي.
زه فکر کوم چې په همدې وخت کې چې موږ یو افغانستان په همدې حالت کې چې ده، بیل لوړ زده کړو دا مشکلات چې موږ لرو هغه حل کېده ډېر مشکل دي. خپل دا بورسونه خصوصا فولبرایت دا ډېره په جګه سویه ده، او خپل هم د امریکا پوهنتونونه هم ډېر په ښه جګه سویه دي او هر شاته مساعد نه دي. ده یوازې هلته خلک درس نه زده کوي، ډېر نور امکانات دي چې د هغه نه خلک استفاده کولی سي. خاص د افغانان دپاره کنفرانسونه لري چې هغه څنګه کولی سي خپل مشکلات حل کړي. زه فکر کوم چې ډېر یو عالی چانس ده افغانان دپاره. نه آقا شان چه ما پخواهی لیویل ده بده خواهر چه ایمون درسی سیستم پخوانه ایوه، نو کلا چه دالتا لارمه طول نوی مواد نوی امکانات، خصوصا ایمون پرشته که دیر خواه استادان سر آشناس و دیر خواه مجهز لابراتوارو نوی امکانات ریسرچ و تحقیق و دیر سمو ذکرل. ما یوازی درس نویل متوجه اومد چه دقیقی جو استادان چنگه درس ورکی دقیقی درسی سیستم چه رقم ده، یعنی بدی خواهر چیزی دخبل استاد اومد پویدل اومد چه برتا چه رازمه چنگه باید نورو تدا انتقال کم.
ملگرو ده دقیقی برسونو یو هدف هم داده چی پا امریکا که دخبل تحصیلی دوری لبش پریدو و روز تا باید فارغ محصل خپل هیواد تا بیر تراستون شی او دخبل هیواد خدمت وکلی. خو بیا هم ځینې ځوانان شته چې بیرته نه راګرځي. که څه هم د امریکا سفارت د ښوونیزو او فرهنګي چارو کارپو آرش یقین وایي چې د دوی بیرته راتګ یو شرط دی خو جبر نه. مګر ښاغلی صبوري بیا وایي چې خپل هیواد ته له یوه ژمن او صادق ځوان سره داسې نامناسبه کار نه ښایي. دی زیاتوي
هغه څوک چې نراضی انده یو زایده کله چې یو نفر ماستری اخلی په دې شرایطو کې او وعده ایم کړی چې برته راضی، اول خود اخلاق انده یو ښه کار نه ده. کله چې وعده کوي یو حسین یو افغان دا کار باید ونه کړي. یو بل یو ماستر یو نفر چې نوی میتودو باندې درس ویلی هغه کولای سي ډیر تغییرات را ولی په افغانستان کې تحصیلات عالی که مونږ ډیر کم خلک لرو چې ماستری او پیشتی لري کراسی ډیر به مفادی. مونږ فولبرایت دفتر سره په تماس کې یو هغه ګوري چې د پروګرام موثریت څومره ده. مونږ د دورې نه تقریبا ډیر خلک پات سوی دي چې د خپل ډیر منفی اغیزه کړي، خصوصا ویزه ورکولو په وخت کې نورو ته مشکل خلق کیږي. دا ډیر بد اغیزه کوي د نورو کومکو باندې.
نو همزولو کتاسی سک کال دغه برسونو ته ځان کاندیدا ول غواړي پروسه پیل شوی او د نوې 2014 میلادي کال د مارچ تر نیمایي دوام کوي. بخت مو بیدار اوسه او په دې هله چې بریالي شي او د ننګ اتل او نجیب رحمان صبوري په څیر بیرته خپل هیواد ته د خدمت لپاره راوګرځي. دا تاندې څنګه پای ته رسو تاندې څنګه پر فیسبوک پیدا کړئ. پته ده facebook.com/تاندې څنګه. دا او د ازادي رادیو نور خبرونه پر د انټرنیټي پته هم موندلې او اوریدلې شي pa.azadiradio.org. او زما پر دې برېښنالیک پته د خبرونه په اړه خپل نظرونه را سره شریکولې شي shafaqn@rferl.org. پاکه لمومن.
د ښځو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړې خپرونه
جوړونکې مسوده نیازی.
د نیمه نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. روانه خبرونه کې د میرمنو یو داس مرکز ته ورغلیم چې بیوازلو او نالوستو میرمنو ته حیاتی او لیک لوست زده کوي. د دې ټولنې مشره هم خپل په زده کړو بوخته ده. خوای له ماشومتوب نه ایده هیله و چې نور افغان میرمنو ته کار او فعالیت وکړي. دا خبرونه زه مسعود نیازی وړاندې کوم. قدرمنو اوریدونکو، شکر جلالزی هغه انجلۍ ده چې په خپل زیار او هلو ځلو یې د میرمنو لپاره د حرفي او زده کړو زمینه برابره کړې ده. هغو میرمنو او نجونو ته چې نشي کولای ښوونځي ته لاړې شي، د خیاطۍ یا نورو لاسي صنایعو په برخه کې کار وکړي، د افغان ښځو د همغږۍ او پرمختیا ټولنې په نوم یو مرکز جوړ کړی چې میرمنې پکې په زده کړو بوختې دي. اغلې جلالزی اوس د اقتصاد پوهنځي محصله ده. دا وایي له ماشومتوب نه یې دا هیله وه چې افغان میرمنو ته په مختلفو برخو کې کار وکړي. اغلی جلالزی وایي دا مرکز به په راتلونکي کې نورې مسلکي څانګې هم ولري. نوموړي د خپلو نورو فعالیتونو په باره کې وایي
دا یو روزنیز مرکز دی په دې کې میرمنو ته د خیاطۍ زده کړې ورکول کیږي او همدارنګه د سواد موزي زده کړې ورکول کیږي او موږ غواړو چې دا مرکز خلاص وساتو د افغان میرمنو لپاره مختلفې څانګې پکې ولرو. اوس یوازې خیاطۍ او سواد موزي لرو، اما په راتلونکي کې غواړو چې دې کې نورې مسلکي څانګې هم ولرو تر څو افغان میرمنې وشي کړې دلته په حساب هغه ماهر کارګر موږ د ټولنې لپاره تهیه کړو او دې وشي کړې په ټولنه کې د خپل ورونو سره وګپوګه ونډه واخلي. او پاینې سامان کې موږ د دې لپاره درسي رسمي کورکولم د معرفت تطبیقو دی د دې سواد موزي زده کړو لپاره او همدارنګ د خیاطۍ د زده کړو لپاره یو مسلکي کتاب لرو چې دا کتاب نه تنها چې لیکنې لري بلکې د دې لپاره په مختلفو عکسونو ډیزاین شوی دی چې اکثره دا کیسه تل ترغلي بي سواد کیږي دي او د ډېرې زیات علاقه لري او په ډېر خاص علاقه باندې راځي.
شکر جلالزی وایي په دې مرکز کې هغه میرمنې او نجونې جذبوي چې دوی نشي کولای ښوونځي ته لاړ شي. نوموړی همداراز وایي کله چې له دې مرکز نه میرمنې فارغېږي نو دوی ورته د کار زمینه هم برابروي.
خوشبختانه چې مونږ البته د افغان میرمن د همغږۍ او پرمختیا مؤسسه خپل پالیسی لري، خپل پلان لري او د بې سوادو ښځو لپاره مختلف پروژې ډیزاین کړي دي چې یوه د مختلف پروژو نه هم همدا پروژه ده. د دې پروژې لپاره خپل خاص شرایط شته دي چې یو د شرایطونه هم د سن موضوع ده، ځکه مونږ هغه جنکۍ چې دوی کولی شي مکتب ته لاړ شي او یا دوی په مکتب کې دي تیاری، مونږ نشو کولی چې هغې میرمن ته چانس ورکړو ځکه بیا د بې سوادو میرمنو چانس سوځي. مونږ یوازې فوکس په هغو ښځو باندې کوو چې دوی مکتب ته نشي تللی، مثلا دوی نورو برخو کې ونډه نشي اخیستی، او موږ غواړو دوی ته زمينه هم سایده کړو چې دوی اوګه په اوګه د خپل ورونو سره په خپل ټولنه کې خپل وطن ته خدمت وکړي. هر چیرته چې دوی غواړي موږ مخکې ورسره د وزارت داخله سره هم خبرې کړي دي، همدارنګه دوی کولی شي د پولیسو جامې وګنډي، دوی کولی شي د ملي اردو جامې وګنډي او همدارنګه دوی کولی شي په کورونو کې خیاطۍ وکړي. د اوله او تر ننه پورې موږ په دې هڅه کې یو چې دوی به بالکل کار پیدا کوي، د کار زمينه به دوی ته مساعدېږي او دوی به بیکاره نه پاتې کیږي.
شکریا جلالزی وایي د دوی د ډیرو زده کوونکو په ژوند کې اوس مثبت تغییر راغلی. مخکې له دې نه چې دې مرکز ته راشي په کور کې به یا ناروغه وي او یا بتل ویدي وي.
دوی دا فکر کوي چې د دوی ژوند ډیر تغییر شوی دی، ډیر زیاتې تجربې دلته لاسته راوړي دي. موږ یې زده کوونکي دا خبر وکړه چې زه مخکې له دې نه چې دلته راشم از ما دوه شیان وو په کور کې، یو به دا چې ناروغي وه، ناروغه به وم او بل دا چې خوب به مې کولو. خو اوس مې خوب هم هېر شوی ده او ناروغي مې هېره شوې ده او ډیره زیاته علاقه د خیاطۍ سره لرم، ځکه ډیره د ځوانۍ نه مې دا علاقه وه چې زه به بلاخره یوه ورځ خیاطي زده کوم. او نوموړي دا هم اضافه کړ چې زه د شپې د خپل درس سره مې ډیره سودا وي او ډیر فکر مې ورسره، نو د شپې بیا جګېږم، خپله کارخانګي کوم، هغه خپل کورنۍ دنده ترسره کوم او بیا راځم ویده کېږم. نو دا یو خاص علاقه مندي ده سدي لري، او دوی غواړي خپل ورونو سره، خپل فامیلونو سره، خپل ځان لپاره، د خپل آیندې لپاره کار وکړي، زحمت وباسي. او واقعا چې دې هغه د تعلیم تربیې سن تیر شوی، ولې دوی اوس د زده کړې سره ډیره زیاته مینه لري، او دوی وشوی کړی چې په دې خپل سن کې اوس خپل زده کړې ترسره
د خبرونې په دې برخه کې به د یو څو میرمنو خبرې واورو چې د افغان ښځو د همغږۍ او پرمختیا په مرکز کې په زده کړو بوخت دي. دوی وایي د مرکز ته په راتګ سره په ژوند کې ډیر تغییر راغلی دی.
خیاطي زده کړه سبا یا سبا کن زده کړو، خپل نوم نه شوی مشته کولی، خپل خپل کور کې به همداسې ناست و، خپل چتر نه فکرونه وایل پروسه به و چې د ترغلی په کرم جوړ دی شایم کې زده دي. خو نه مخکې ما موږ د کولینې کور کړو، د کولینې کور هم د دوه کاله پرې ایښی، بېخي مصوب کې ګډوډ شو، چرته نه وایل و ته چرغلی چرته نه هم پبله شوي، کور هم کې زده دی. کوم ماده چا خبره درس مستم ښه کې زده شوی دی، کنې اوس پزل د خدای دی بیا ښه یو. زه اوس خیاطي مې هم زده، درس مې هم زده، ویلی شم شایم کړی شم.
تقریبا دوه میاشتې کېږي موږ دلته راغلي یم، خیاطي زده کوو، هم سوداوزي مکتب کې نه وم، اتي چې مې نه وزده اوس دلته راغلی یم، او دلته مې زده کړې، زه خپل نوم څنګه نوشته کړم او غواړم چې نور هم زده کړم. نه مخکې دونه شرایط امکان نه و چې زه درس وایم، او فعلا اوس دلته راځم زه زده کړه کوم. مخکې چې وم کنه دا خپل کالم چې و کنه د مخیاط ته وړل، اوس کولی شم چې خپل ضرورت دلته رفع کړم، لږ لږ کولی شم چې لیک او لوست کولی شم، او زه غواړم چې ډېر لیک لوست وکړم. او زه غواړم په راتلونکي کې نامي د چې مې دلته زده کړې نور تایم زده کړم.
زه په دې مرکز کې درس ورکوم، یعنې سواد هم زه درس ورکوم. کله چې نوې موږ شروع کړه دې مرکز کې، یعنې اوله ورځ دی په هیڅ باندې نه پیدن، یعنې نه الف نشته کولی شي او نه یو نشته کول. خو نن دومره نام خدای دی لایق شوی دی چې خپله کولی شي، خپل نوم نشته کې، هوا ته کولی شي شپاره د تلیفون واخلي، هوا کارت چې دی چې تلیفون کې دایریږي که هغه هم کولی شي په خپل په تلیفون کې دایر کړي. خپل په منځ کې صمیمي هم دي، خوشحاله هم دي، او درس هم کولی شي په ډېر ښه توګه باندې یاد کړي. څومره علاقه ورسره ډېره زیاته لري.
ترنو اوریدونکو د ازادي رادیو دا او نور خبرونه په انټرنیټ هم اوریدلای شئ. www.azadiradio.com اغلی شکر جلال زئی وای کورنۍ می په کارونو کې ډیر مرسته را سره کوي. دا همدارنګه د خپل زده کړو په اړه راته وای چې تصمیم لري د خپل ټولنیزو فعالیتونو ترڅنګ د ډاکټورا ترکه خپل زده کړو ته دوام ورکړي.
فامیلم زه فکر کوم تر ډیره زما هغه کومه ایبیلیټي یا توانمندي یا استعداد چې په ما کې و فامیلي متوجه کړي چې په آخره زما حمایت باید وکړي او زما شاته باید ودرېږي. او نه غواړم د ځان صفت وکړم، ولې زما سره یو خاص استعداد موجود و او د فامیل پام یې ځان ته واړو. او ما په ماشومتوب کې ډېر داس کارونه وکړل چې هغه لویانو مثلا نشوای کولی، او ډېرې زیاتې مسلکي زده کړې مې اخیستې، فرضاً خیاطي و زما زده وه، ګلدوزي وه، خو قالین بافي او ډېر نور مسایل وو چې زما بالکل ورته پام و. ماشومتوب کې مې ډېر زیات خوښې دل ټولنه کې کار وکړم. او تر ټولو مهمه مسله زما شخصیت و، چې د شخصیت لحاظه، د دینی لحاظه، د فرهنګي لحاظه ما بالکل د دې ټولنې سره ځان عیار کړی و. نو په دې اساس چون فامیل کومه ستونزه نه لیدله، او فامیل هم تر ننه پورې زما سخت ملاتړ کړی دی او قدم قدم زما سره مل. سوریا علی لیسینه فارغه شوی یم. البته دا هم باید اضافه کړم چې زه د لومړي سم نه تر دولسم سم په اول نمره فارغه شوی یم، او په عین زمان کې ما په کابل پوهنتون د اقتصاد په څانګه کې زده کړې کړې دي، او اوس هم خپل زده کړو ته ادامه ورکوم. او همدارنګه په یو شخصي پوهنتون کې هم ما بی بی ای څانګه لوستې ده، او هغه آخري درجه د تحصیل چې په حساب ډاکټرا ده تر هغې پورې زه هم پلان لرم او ورته کار کوم. هیله ده مې مینه ده ورسره چې دې ته به ځان رسوم.
شکریا جلال زئی وای دی له ماشومتوب نه لزان سره دا تعهد کړی و چې د میرمنو لپاره به مبارزه کوي. دا وای تل به د میرمنو لپاره کار کوي او خپل کار نه به هیڅ وخت ستړي نشي.
ما بالکل مړی ما درته و چې ماشومتوب کې مې هیله درلوده او مینه مې ورسره درلوده د ټولنیزو کارو سره، خپل وطن د کارو آبادولو سره. نو د مغو مینې په اساس باندې ما په عین زمان کې یو تعهد درلود او تصمیم مې نیولی و چې زه به په دې ټولنه کې مبارزه کوم، د ځوانانو دپاره، مخصوصا د ښځو دپاره. نو زه په دې باور یم چې مبارزه بالکل قربانی غوړي او بی قربانی نه مبارزه نکېږي او موږ د سونز کالو موږ زکه ټولنه کې مبارزه کوي چې سونز دی که سونز نه وای بیا زموږ مبارزه بی معنا او موږ د سونز د حل لپاره مبارزه کوو بنان ز کله هم د خپل کار نه نیم ستړي او کله به هم په شان شم بالکل په یو ټینګ اعظم اراده او تعهد باندې ټولنه کې کار کوم او هغه میرمنې چې د ټولنیزو ستونزو له کبله خپل کارونه پرېږدي زما یې له تجربه چې بالکل خپل کار ما پرېږدي بلکې هغه ستونزې چې په ټولنه کې دي هغې ته د حل لاره ولټوي او مثبته مناسبه دقیقه لار ورته ولټوي تر څو تاسو یو نمونې په شکل باندې په ټولنه کې راشي او نورو جنکیو ته چې هغه هم ستونزې لري هغې دپاره یو مثال واوسي او لارو زمینه مساعده.
درنو اوریدونکو دولت او اړوندو ادارو ته ښایي چې هغو میرمنو ته چې د زده کړو زمینه ورته نه ده برابره شوې د سواد او نورو حرفي زده کړو زمینه برابره کړي چې دا ډول میرمنې هم وکولی شي په یو کار ځان بسیا کړي او له بل پلوه له خپلې کورنۍ سره د اقتصاد په پیاوړي کولو کې مرسته وکړي. د نیمې نړۍ خپرونه هم دومره وه. که غواړئ موږ ته لیکونه راواستوئ د پوسټ باکس پته مو دادی په کابل کې 1411، هرات کې 1420، مزار شریف کې 1919، جلال آباد کې 1420، په خوست او کندوز کې 1. تر بیا مو په لویو بخون کې الله سپارم. خوشاله اوسئ.